همایون تاسو نه مننه قدر منوریدونکو د خبرونه تر نه بجو ان دوام کوي. او رچې افغان ولسمشر د احمد خان ایچې د قضیه په اړه پرون پارک د ملي اسلامي جنبش ګون او د ترک تبارانو د ټولنې مشران تر ډاډ ورکړ چې د په شمول هیڅوک تر قانون پورته نه دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، خو مخکې دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه ده له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د بښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل پرون وویل د افغانستان پر مرستیال ولسمشر د جوزجان ولایت پخواني ولی احمد خان ایشچي تورونه باید په خپلواک بې پرې او فوري ډول وڅېړل شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپل سیال د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د حلب په جګړه کې د هغې وسلوالو د نږدې ماتې په خاطر مبارکي وویل. او یوې هالنډۍ محکمې پرېکړه وکړه چې د کریمیا د سرو زرو خورا ارزښتناک زیورات د کریمیا پر ځای اوکراین ته وسپارل شي. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون وویل د افغانستان په مرستیال ولسمشر د جوزجان ولایت پخواني ولی احمد خان ایشچي تورونه باید په خپلواک بې پرې او فوري ډول وڅېړل شي. احمد خان ایشچي له خوشي کېدو وروسته ادعا وکړه چې د مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم له لوري برمته شوی، وهل شوی او د غراز د جنسي تجاوز امر شوی دی. د افغانستان حکومت ویلي چې دا قضیه به عدلي او قضایي ارګانونو ته د څېړلو لپاره وسپاري. د بخښنې د نړیوالې ټولنې د افغانستان د چارو څېړونکي هوریه مصدق ویلي د دې لپاره چې دا تورونه د افغانستان د حکومت پر یوه جګپوړي چارواکي لګېدلي د لا اندېښنې وړ دي. د جنرال عبدالرشید دوستم ویاندې احمد ایشچي تورونه رد کړي دي. د جرمني د اساسي قانون محکمې د یو افغان بیرته ستنول تر هغو وځنډول چې هغه د پناه لپاره خپل غوښتنلیک بشپړ کړی شي. محکمې په عین حال کې افغانستان ته د پناه غوښتونکو بیرته ستنول له قانوني پلوه رد نه کړل. د یوه 29 کلن افغان په اړه د جرمني د اساسي قانون د محکمې له دې پرېکړې سره سره د نورو رد شوو افغانانو وضعیت لا هم ناڅرګند دی. جرمنی د شاوخوا 12,500 افغانانو د پناه غوښتن لیکونه رد کړی دي. پرون له جرمنی څخه د 500 تنو افغانانو له بیرته استولو سره په یو وخت 300 تنو د فرانکفورت په هوایی ډګر کې د پناه غوښتونکو د ستنولو په اعتراض کې مظاهره وکړه. په لوګر ولایت کې نږدې 1000 تنو ښوونکو ته د کورونو نمرې وویشل شوې. د لوګر والی محمد حلیم فدایی وایي چې د ولسمشر په حکم یې په ټول ولایت کې 14,000 جریبه ځمکه د ښوونکو د مینو لپاره ځانګړې کړې ده. د لوګر د پوهنې رئیس محمد اکبر استانګزی پرون په محمد اغې ولسوالۍ کې ښوونکو ته د نمرو د ویش په مهال ازادي راډیو ته وویل
دغه ښارګوټی په 600 جریبه ځمکه کې جوړ شوی، 903 رهایشي نمرې لري. په دې کې نمرې چې کومې دي له 420 نه نیولې تر 920 پورې نمرې دي.
د همدارز ویل چې دا نمرې یوازې د محمد اغې ولسوالۍ ښوونکو ته ورکول کېږي. د افغانستان په اکثرو سیمو کې ښوونکي شکایت کوي چې د کور جوړولو لپاره د نمرو د ورکولو ژمنې ورسره شوي، خو د بیوروکراسۍ او اداري فساد له کبله نه ورکول کېږي. د دایکندي د کیتې او د غور د پاساون ولسوالیو ترمنځ د 25 کیلومتر سړک د جوړېدو کار پروند دی. دایکندي والی میرمن معصومه مرادی پرانست. د دایکندي د والی ویاند شیر محمد انتظار ازادي راډیو ته وویل دا سړک په دایکندي ولایت کې 40 کیلومتر دی او پاتې برخه د غور په پساون ولسوالۍ کې جوړیږي. په مجموع کې دا سړک 25 کیلومتر اوږدوالی لري او 150 میلیون افغانۍ پرې لګول کیږي. د ښاغلي انتظار په وینا دا سړک د دایکندي ولایت لپاره زیات اهمیت لري، ځکه چې له دې لارې دایکندي له غور او له هغه ځایه هرات سره نښلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له خپل سیال د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د حلب په جګړه کې د یاغي وسلوالو د نږدې ماتې په خاطر مبارکي وویل. ایرانیان دغه بریا داسې لمانځي لکه چې دوی له متحدو ایالتونو ګټلې وي. د روحانی د دفتر د یوې پاڼې له مخې هغه اسد ته وویل چې په حلب کې بریالیتوب د ترورستانو او د هغوی د ملاتړو په وړاندې د سوریې د خلکو لپاره ستر بری ګڼل کیږي. په عین حال کې د ایران سخت دریځو بیا د حلب بریا د متحدو ایالتونو په وړاندې کامیابي بللې او په تهران کې په زړول شو شعارونو کې ویل شوي چې د متحدو ایالتونو پر ضد جګړې یو وار بیا نتیجه ورکړه. د ایران ولسمشر دغه راز ویلي چې ایران به د اسد ملاتړ ته تر هغو دوام ورکړي چې ټول مخالفین چې ځینې یې د متحدو ایالتونو له ملاتړه برخمن دي مات شوي نه وي. د روحاني په وینا ایران به تر هغو د سوریې په خوا کې ولاړ وي چې ټول تروریستان ځپل شوي وي. د خبر له مخې د سوریې ولسمشر ویلي چې ایران د سوریې له خلکو سره په سختو شرایطو کې درېدلی او دوی به دا هیڅکله هم هیر نه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لویه کمیشنری وایي سوریا او متحدانو یې روسیا او ایران د حلب په ختیځ کې پر ملکیانو په وروستۍ بمباری کې تقریبا په یقین د نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې او احتمالا جنګي جنایت کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر زید راعت زید الحسین دا تور پرون په یوې اعلامیه کې ولګو. زید ویلي په دې پریشان دی چې د حلب په ختیځ کې د مخالفانو په لاس کې له پاتې سیمو څخه د ټپیانو او ناروغانو په شمول د زرګونو ملکیانو د ایستلو موافقه ناکامه شوې ده. د ویل دا تاییدوي چې د اوربند ماتېدو علت اختلاف دی خو د سوریې د حکومتي ځواکونو او د هغو د متحدانو له لورې پر داسې سیمو د خورا سختو بمباریو بیا پیلېدل چې ګڼ شمېر ملکیان پکې راټول شوي وو. یقینا چې د نړیوالو قوانینو سرغړونه او غالبا جنګي جرم ګڼل کیږي. د سشن بي پورس په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین وویل چې د اوربن موافقه شوې څو یاغي ځواکونه او ملکیان د حلب له ختیځه ووزي. خو له دې څرګندونو 2 ساعته وروسته مخکې تر دې چې د حلب له ختیځه د خلکو وتل پیل شي د درنو وسلو او توپونو بمباري پیل شوه. د روسیې دفاع وزارت وایي حکومتي ځواکونو وروسته له دې حمله پیل کړه چې د په وینا یاغیانو د ترکیه او روسیې له لوري رامنځته شوی اوربن مات کړ. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې حکومتي ځواکونه د اوربن په ماتولو انتورن کړل. او د سوریې په اړه یو بل خبر وایي چې ملګرو ملتونو د سوریې د حلب ښار د ختیځ پر وضعیت ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د سرمنشي بان کی مون ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل د کړکېچ دوام په زرګونو ملکي وګړي د مرمیو او جګړې له مستقیم خطر سره مخامخوي.
Tens of thousands of Syrians, men, women and children have managed to leave the
په ورسته ورځو کې په لزګونو زره خزي ماشومان او سړي د حلب له ختیځه په وتلو بریالي شول. د ملګرو ملتونو ټیمونو په هغو سیمو کې چې اړتیا او امکان و مرسته وکړه. موږ د حلب په ټولو سیمو کې د مرستو زیاتولو ته تیار یو. خو زموږ لپاره زیاته حیاتي داده چې ملګري ملتونه تایید ترلاسه کړي او وکړي چې هغو ټولو سیمو ته لاړ شي چې خلک ساتنې او بشري مرستو ته زیاته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو ویان په نیویارک هم دراز د سوریې له ټولو ښکېلو خواوو وغوښتل چې دا ډاډ ورکړي چې له نیول شو او محاصره شوو کسانو سره به د نړیوالو بشري قوانینو مطابق چلند کیږي. او یوې هالنډۍ محکمې پریکړه وکړه چې د کریمیا د سرو زرو خورا ارزښتناک زیورات د کریمیا پر ځای اوکراین ته وسپارل شي. دا قیمتي زیورات له روسیې سره د کریمیا تر یو ځای کېدو مخکې د هالند موزیم ته امانت ورکړل شوي وو. د امستردام محکمې پرون وویل چې کریمیا خپلواک هیواد نه دی او په دې خزانې د کلتوري میراث ادعا نشي لرلی. د امستردام د محکمې دې پریکړې د روسیې له غوسې ډک عکس العمل وپاره و خو اوکراین یې ستاینه وکړه. د اوکراین ولسمشر وویل چې د دې پریکړې معنا دا ده چې کریمیا د اوکراین ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي به هم د خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اول چې افغان ولسمشر د احمد خان ایشچی د قضیې په اړه پرون په ارک کې د ملي اسلامي جنبش ګون او د ترک تبرو د ټولنې مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د په شمول هیڅوک تر قانون پورته نه دي.
رئیس جمهور په دې باندې بحث وکړ چې ما په شمول باندې د افغانستان د حکومت هر مسؤل د قانون په وړاندې باندې مسؤلیت لري.
د قومندان زرداد په نوم د حزب اسلامي او پخوانی قومندان چې د بشري سرغړونو او جنگي جرمونو په خاطر 2 کال په بریتانیا کې په بند تیر کړی و پرون افغانستان ته ورسید. خو یو شمېر کسانو د هغه هرکلی نه کوي
کې هر قسم خلک افغانانو سره ظلم کړی کاغار څوکي بای په دې خاوره کې دی هغه محاکمه شي هغه لري جزا ورکړي شي.
په کونړ کې په یو غونډه کې پر حکومت چارواکو انتقاد وشو چې د ملي اردو او پولیسو د وژل شو غړو کورونه ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
چاغه شهید شي داغي د زنانه د بچي داغي د دفن کفن خیال هیڅ په افغانستان کې نشته دي. پښپوش په باندې په جمو باندې داغي کونډې اعتماد بچي په دفترونو کې ګرځي.
د افغانستان په اړه پر زینورو موضوعاتو پر راپورونو سربېره د خبرونه په دوهمه نیمه کې 2 پروګرامونه د خبرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې
دالان دی کورونو په جوړولو کې یو خاصه خونه ده چې معمولا د مخې دیوال نه لري او په اوړي کې خلک په وو خونه کې کینی ډوډۍ پکې خوري.
که د دالان په اړه غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ د ژوند په شیبو اونیز پروګرام واورئ. مننه چې ازادي راډیو او ری بی حمزه نوري اسنوري د خبرونې پاتې برخه د خپل تخنیکي همکار امان امیرزی په مرسته مخته وړم. د افغانستان ولسمشر وایي د ځان په شمول هیڅوک تر قانون پورته نه ګڼي او د شتي د قضیې د څیړل کېدو ډاډ ورکوي. ولسمشر غني پرون په دې موضوع د اروپایي هیوادونو سفیرانو، د ترک ټبرو له قومي مشرانو او د ملي اسلامي جنبش د مرکزي شورا له یو شمېر غړو سره جلا جلا خبرې وکړې. ولسمشر ټولو خواوو ته د عدلي او قضایي ارګانونو له لوري د دې قضیې د تعقیب کېدو اطمینان ورکړ. تفصیل یې د اسمت سروان په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترک ټبرو ټولنې او د ملي اسلامي جنبش ګوند مرکزي شورا غړیو ته ډاډ ورکړ چې د احمد خان ایشچی قضیه به د هیواد د عدلي او قضایي مراجعو له لارې وڅېړل شي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د ترک ټبرو قومي مشرانو ته وویل چې د قانون پر حاکمیت بشپړ باور لري او د ځان په شمول هیڅوک تر قانون پورته نه ګڼي.
د ترک ټبرانو د شورا د مسلینو سره رشمور په دې باندې بحث وکړ چې زما په شمول باندې د افغانستان د حکومت هر مسول د قانون په وړاندې باندې مسؤلیت لري. بلان دغه مسله باید له ټولو عدلي او قضایي ارګانون څخه وڅېړل شي.
همداراز د ملي اسلامي غورځنګ د مرکزي شورا یو شمېر غړیو هم پرون چهارشنبه له ولسمشر محمد اشرف غني سره په ارکی ولیدل. د غپلاوي ته ولسمشر غني وویل چې د اشچی قضیه حقوقي ده، بنان هر اړخیزو تحقیقاتو ته اړتیا لري او عادلانه او مستقلانه څېړنې به وشي. د جنبش غړیو د احمد خان اشچی د قضیه د څېړلو لپاره د افغانستان د حکومت د دریز ملاتړ وکړ. د جوزجان والي لطف الله عزیزي د جنبش د غړیو په استازیتوب وویل دوی د حکومت د دې دریس چې د احمد خان اشچی موضوع د عدلیه او قضایي پروسې په چوکاټ کې څېړي ملاتړ کوي. د احمد خان اشچی زوی بکتاش اشچی چې د ترک ټبرو د قومي مشانو له پلاوي سره یو ځای له ولسمشر غني سره خبرې وکړي وویل د خپل غم د بیانولو لپاره الفاظ نه لري، خو له ولسمشر د عدالت غوښتونکی دی. په همدې حال کې په جوزجان ولایت کې یو شمېر کسانو د جنرال عبدالرشید دوستم په پلویتوب مظاهره وکړه او وویل چې د اشچی قضیه د مرستیال ولسمشر پر ضد یوه دسیسه ده. په دې مظاهره کې یو قومي مشر سید نصر الله وویل چې د احمد خان اشچی څرګندونې د خپلې نه دي. دغه قومي مشر ادعا وکړه چې اشچی د جوزجان ولایت د نامنویو په ارتباط نیول شوی و.
وایي ادعایی که از طرف محترم انجینر صاحب احمد صورت گرفته،
دا ادعا چې د محترم انجینر صاحب احمد لوري شوی دا د خپل نه ده، دا د خپل خبر هم نه ده. له خبرو او سلوکه معلومیږي چې دا د خبرې نه دي، بلکې انجینر صاحب مجبور کړی شوی، پر د فشار راوړل شوی او د فشار په نتیجه کې دا خبرې کړې دي. ولسی جرګې بیا په حکومت ژغ وکړ چې د ملامت او سلامت د معلومولو په هدف دي د احمد خان اشچی موضوع په جدي او عادلانه ډول وڅېړل شي. په همدې منځ کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یوناما د دې قضیې د څېړلو په باب د افغانستان د حکومت د پریکړې هرکلی کړی دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میبینه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
مخکې په راپور کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر اشرف غني د احمد خان اشچی د قضیې په اړه پرون په ارکې د ملي اسلامي جنبش ګون او د ترک ټبرو د ټولنې مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د په شمول هیڅوک تر قانون پورته نه دی او د قضیه به له هر اړخیزه توګه وڅېړل شي. د احمد خان ایش چې قضیه سره د افغانستان په دننه او بهر له هر لوري په دې هیواد کې د عدالت تامین لپاره غږ پورته شوی دی، خو آیا د افغانستان قضایه قوه دا صلاحیت او خپلواکي لري چې عدالت پر ټولو یو شان تطبیق کړي؟ په تیره بیا د وروستي تورونو سره چې د افغانستان د ولسمشر په لومړي مرستیال لګول کېږي، دا هغه موضوع ده چې د ازادۍ په څپو اونیس پروګرام کې نن څیړل کېږي. له دریو بجو تر پنځو بجو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که کومه پوښتنه لرئ مطرح کړئ. خو بیا هم په افغانستان کې د عدالت تامین له موضوع لري نزو د قومندان زرداد په نوم د حزب اسلامي او پخوانی قومندان چې د بشري سرغړونو او جنگي جرمونو په خاطر څو کاله په بریتانیا کې په بند کې تیر کړی و، پرون افغانستان ته ورسید. د اساسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت د جنایتکارانو ملاتړ کوي. دا ورسته له هغې چې زرداد پرون کابل ته ورسید، د هغه د هرکلی لپاره د کابل هوایی ډګر ته یو شمېر کسان راټول شوي، خو ځینو نورو بیا د هغه په ضد شعارونه ورکول چې او ویل چې هغه د افغانستان په کورنۍ جګړه کې ډیر ظلمونه کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
افغانستان ته د حزب اسلامي د یو قومندان د رستنېدو په حق له د حکومت چپه خوله پاتې کېدل د ځینو سیاستوالو له غبرګون سره مخ شول. د سیاسي چارو د دغه پوهانو له ډلې احمد سعیدی د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل حکومت په دې وروستیو کې د جنایتکارانو ملاتړ کوي چې تازه بیلګه یې هېواد ته د قومندان زرداد راستنېدل دي.
زرداد یک جنایتکار است که در سروی در زمان حکومت مجاهدین قرار گرفت.
زرداد یک جنایتکار دی چې د مجاهدینو په وخت کې یې په سروبی قرارګاه لرله او په لسګونه کسانی وژلې دي. بس دومره وایم چې د اشرف غنی حکومت د جنایتکارانو ملاتړ کوي، او څوک چې د زرداد راتګ هرکلی کوي جنایتکاران دی.
دا انتقادونه هیواد ته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د یو قومندان زرداد له راستنېدو سره سم کیږي. په کابل کې د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر د نن او بهر یو شمیر خلکو هیواد ته د قومندان زرداد د راستنېدو تود هرکلی وکړ. قومندان زرداد له بشري حقونو څخه د سرغړونې په جرم دیارلس کاله د برطانیې په زندانونو کې تیر کړي دي. ومو غوښتل چې هیواد ته د ده د راستنېدو په هکله د سیاسي چارو د غبرګون په اړه د جمهوري ریاست نظر ولرو، خو د جمهوري ریاست چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو حکومتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي وویل چې قومندان زرداد چې د خلکو د ادعاګانو په اساس د برطانیې د حکومت لخوا په جزا محکوم شوی و، د خپل حبس موده یې پوره کړه او برطانوي حکومت د خپلو قوانینو له مخې افغان حکومت ته وسپاره. خو احمد سعیدی قومندان زرداد یو جنایتکار او ملاتړی ګناهګار بولي. دا چې کابل خاریان له قومندان زرداد څخه څه خاطرې لري دا به هم واوري.
په هر جی کې پار منطقه کې چې لاس رسېدلی ده په ظلم یې کړی ده، ځکه یې قبض کړی ده، خلکو ته یې ډېر تاوانونه رسولی ده. په هر جی کې
موږ چې تاریخ کتلی دی چې دا صحیح شخص نه دی تیر شوی، باید افغانستان نه دی را نه شي، بلکې هر قسم خلک چې افغانانو سره ظلم کړی که هغه هر څوک وي باید په دې خاوره کې دي هغه محاکمه شي، هغه لرې جزا ورکړه شي. د ډېر ظلمونه کړي دا په افغانستان په خاوره کې دي ولا ځای ورنه کړي.
قومندان زرداد له بشري حقونو څخه په سرغړونه او د خلکو په زورولو تورن دی. زرداد په سپي هم شهرت درلود او د برطانیې یوې محکمې په شل کاله بند محکوم کړی و. ښاغلی سعیدی نه یوازې دا چې د زرداد په ملاتړ حکومت تورنوي، بلکې په دې برخه کې پر مدني ټولنې هم انتقاد کوي. د وایي داسې دروازه نه ده پاتې چې خلک دې نه وي ورغلي او د جنایتکارانو محاکمه دې نه وي غوښتي. ورته وخت کې یو بل سیاسي کارپوه عزت الله برکی ازادي راډیو ته وویل چې ښایي دا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د توافقنامې یو شرط وي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار اته بجې او نولس دقیقې دي، او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
د افغان ولسمشر پر لومړي مرستیال د یو قومي منتقد او د جوزجان د پخواني والی ادعا د نړیوالو ورځپاڼو پام ځان ته اړولی دی. احمد ایشچی پر جنرال عبدالرشید دوستم تور لګولی چې هغه په خپل کور کې بندي کړی او ناوړه چلند یې ورسره کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د دوستم او ایشچی ترمنځ سیالۍ له درو لسیزو راهیسې روانه ده. دا په دې معنی چې له هغو ورځو راهیسې چې د افغانستان کمونیست حکومت د پخواني شوروي اتحاد ملاتړ درلود. ورځپاڼه لیکي ایشچی هغه مهال د جنرال دوستم تر لاس لاندې له کار کولو څخه ډډه کړې وه. د ورځپاڼې په وینا ایشچی د یو سیاسي شخصیت په توګه پاته سو چې دوستم نسو کولای د افغانستان په شمال کې تر کنټرول لاندې کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي پخوا هم پر جنرال دوستم له بشري حقونو د سرغړونو تورونه پورې وو. ورځپاڼې په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د مشر څېړونکي پاتریشیا ګاسمن له خولې لیکلي په ټول افغانستان کې جګړه ماران او زورواکي په معافیت سره خپلو فعالیتونو د ادامه ورکوي. لاس انجلس ټایمز هم د جنرال دوستم پر ضد د احمد اشچي تورونو ته کتلې دي. د ورځپاڼې په وینا دا موضوع په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي. لاس انجلس ټایمز د اشچي له خولې لیکلي چې دوستم دای په شبرغان ښار کې په خپل کور کې بندي کړی وو او کسانو یې دی په تکراری توګه ځورولی دی. ورځپاڼه د دغه قومي منتقد له خولې لیکي چې د دوستم په وینا د لسو کسانو لخوا ورباندې جنسي تیری سوی دی. لاس انجلس ټایمز د جوز جان د یو ځایي چارواکي له خولې لیکلي چې اشچي وروسته د ځایي استخباراتي ادارې چارواکو ته سپارل سوی وو. د دې ورځپاڼې په وینا دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ویلي موږ شپږ ورځې د اشچي درملنه وکړه او یو ډاکټر ته مو دنده وسپارله چې ورته دوا ولیکي ځکه پر ځان یې ټپونه وو.
ازادي راډیو اوري په کونړ کې په یوې غونډه کې په حکومتي چارواکو انتخاب وشو چې د ملي اردو او پولیسو د وژل شوو غړو کورنیو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د غونډې ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري هم ورغلی و. نور تفصیل به په دې راپورټ کې واورو.
مولوی ضیاءالرحمن رحمان الایار په خپل خبرو کې وویل د کونړ ولسونو د موجوده نظام د بقا او خاور ساتنې د پاره د افغان ځواکونو لیکو ته خپل بچی ورکړي او تل ترې دفاع کړي، خو مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو مسؤلین د وطن په دفاع کې د وژل شوو کسانو کورنیو او ټپي سرتیرو سره سم چلن نه کوي.
په دې کې نه درې جمهور زیشته ده، نه درې اجرایز زیشته ده، نه پکې کوم سفیر زیشته، نه پکې کوم کونسلر زیشته، نه پکې کوم موین زیشته، نه پکې کوم وزیر زیشته. ټول غریب خلک بچی دي، ولس ملاتړ به دار اختیار ده، دا ټول ولس بچی دي. خو ولې هغه حقوق چې دې خلکو په حکومت کې دي هغه د دې کونډې اعتماد کول ورکول کیږي، پاتې رانور خلک هغه ته بچه ورکړي چې باید دې خلکو حقوقو ته په بودیجه کې مشخصه توجه وشي او مشخص د دې حقوق معلوم شي چې دې کې یو سړی مثلا شهید شو یو اسکر دا هند کله دې تین څه حالات یو پنځو زره یو لکه باندې بر یو کار بعد دوی کی چړي را سخته په بچو تیر شي بس به څو کو دوبین کې نه یاد کې چا کړي ودی نه غت نمبر زما کړي نه غت په حکومت کې امتیاز لري نه کوم ځات لري نه کوم بل شی لري.
په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي او کونړ ته د راغلي پلاوی غړي عبد اللطیف نهزتیار وویل په کونړ کې افغان ځواکونه د خپل قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ټولنې د نور غړو احترام کوي او هم دغه احترام دی چې دغو ځواکونو د خلکو زړونه خپل کړي او د هرې ورځې په تیرېدو یې په ټولنه کې ملاتړ زیاتېږي.
د کنر د سپینګرو قدر عزت تر نه ساتل کنر کې عزت د شلوار او سپینګرو قدر ګورم چې خپل ځوانان ورته ورکړي دا سبب دې ته شوی چې اوس هم کنر کې الحمدلله موږ د امنیت ټاګ اخلو او امیشبته
په فراخ دغه باندې کونړ دره داخلي. د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی محمد صافی هم له مرکزی حکومت ګیله وکړه چې کله هم د دوی د ولایت سرتیری په بل ولایت کې وژل شي یا هم ټپی شي نو څوک یې پوښتنه هم نه کوي او نه یې څوک د انتقال په غم کې وي. د وټپور ولسوالۍ قومي مشر ملک حبیب رسول ازادي راډیو ته وویل د دوی د کلی ډیر کسان په ملي اردو او پولیسو کې وژل شوي او ټپین شوي. کله چې د وژل شوو کسانو وارثین کابل ته د کومک کتابچې جوړولو پسې ځي هلته ترې پیسې غوښتل کیږي او که مامورینو ته رشوت نه ورکوي در په در او خاورې په سر ګرځيږي.
موږ د امنیتي ځواکونو نه خوشاله یو، نن دغه د امنیتي ځواکونو قهرمانی ده او د دې قرباني ده چې نن موږ د سپرنا فضا کې آزاد افغانستان کې موږ اوسای ژوند کوو. موږ د ملي اردو او د ملي ځواکونو موږ هر وخت ملاتړ یو. زموږ بچیان په افتخار سره موږ راایستلې دي د ملي ځواکونو په سب کې موږ درولې دي چې هغه شهید شي داغه د زنانه د بچي داغه د دفن کفن خیال هیڅ په افغانستان کې نشته دي. پښپوش په باندې په جمهور باندې داغه کونډه ایتمان بچي په دفترونو کې ګرځي حال دا چې هغه د یتیمۍ او د شهادت هغه کتابچه هم ورته څوک نه جوړی.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی هم په کونړ کې د میشتو افغان ځواکونو ستاینه وکړه او له کابل څخه راغلی پلاوی نه وغوښتل چې د کونړ د خلکو غوښتنې او شکایتونه دي مرکزي چارواکو ته ورسوي.
په دې پیچلې اراضي کې د کونړ د خلکو او خاورې څخه دفاع کوي، د خپل مور نه، د خپل اولاد نه، د خپل کور نه، په لرو پرتو فاصلو کې په میاشتو میاشتو خپل اولاد نه ویني، د دې له غرو په لرو په سرو په څوکو باندې سینې سپر کړي دي او شپې ورځې سبا قابل تقدیر دي. د کونړ اداره، د کونړ ولسونه انشاءالله تر شا ولاړ دي، ملاتړ یې کا او قدردانۍ د زنانه او د سرښندنه.
کابل څخه د راغلي پلاوی مشر او د اوبو او برېښنا وزارت معین انجینر محمد امین منصف د غونډې برخوالو ته ډاډ ورکړ چې د دوی ټولې ستونزې او غوښتنې به ولسمشر او نور مسؤلینو ته رسوي.
مونو وارسته تاسو ته بنا درکو چې موږ په پورته مخارماتو ته راځو. الله جل وعلا شنوندري
خلک وای لدی وړاندې هم کونړ ته ګڼ دولتي لوړپوړي پلاوی راغلي. دلته ورته خلکو د افغان ځواکونو د ستونزو په اړه شکایتونه کړي، هغوی ورته د حل کولو ډاډ ورکړي، خو تر اوسه ستونزې په خپل ځای پاتې دي او د هواري کومه هڅه نه ده شوې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
یو شمیر د رسنیو بنسټونه او مدني ټولنې د سولې او پخلاینې په بهیر کې د رسنیو ونډه ډیره مهمه بولي. د افغانستان د میډیوتیک رسنیو مرکز مشر د سولې او پخلاینې په بهیر کې د رسنیو ونډې په ملي کانفرنس کې د وینا په مهال د سولې په بهیر کې د رسنیو مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو پر رول ټینګار وکړ. په عین حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم په تیرو 15 کلونو کې د ملي یووالي او سولې په بهیر کې د رسنیو ونډه د پام وړ ګڼي. د دې پرونۍ غونډې نور تفصیل به د واصل وصال پر راپور کې.
یو شمیر رسنیز بنسټونه او مدني ټولنې د سولې ذهنیت په پراختیا او د سولې او پخلاینې په بهیر کې د رسنیو پر ونډې ټینګار کوي. د میډیوتیک رسنیز مرکز رئیس حمید الله سازی د چهارشنبه په ورځ د سولې په بهیر کې د رسنیو د ونډې په ملي کانفرنس کې ویل چې رسنۍ په هیواد کې د سولې او پخلاینې په بهیر او د جګړې په مخنیوي کې ګټور رول لوبولی شي. خغلی زازی د عادلانه او سولیزو خبرو لپاره د رسنیو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو رول اغیزمن وباله.
د یو عادلانه او باوري سولیزو خبرو اترو لپاره اړینه ده چې رسنۍ د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي بنسټونو، د سولې شوراګانو، د ملي او نړیوالو چارو شنونکي، سیاسي، حقوقي، امنیتي او فرهنګي چارو کارپوهانو د خبرو او اترو او د طرحو او تصامیمو په یو بی طرفانه فضا کې انعکاس او خبري کړي.
خغلی زازی ویل د سولې او پخلاینې د بهیر د بریالي کېدو لپاره باید د رسنیو مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو له استازو سره مشورې وشي. د سولې او پخلاینې په بهیر کې د رسنیو ونډې ملي کانفرنس په دوه ورځې دوام وکړي چې پکې به د رسنیو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو شاوخوا 300 استازي د سولې په بهیر کې د رسنیو په اغیزمنې ونډې بحث او خبرې وکړي. په دغه کانفرنس کې به د سولې په تړاو په 14 مهمو موضوعاتو تر بحث او خبرو وروسته ټول وړاندیزونه او سپارښتنې راټولېږي او په هیواد کې به د رسنیز کار د پرمختیا لپاره په پراخه کچه خپرېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر وچکون هم د سولې پروان بهیر کې د عالمانو ترڅنګ د رسنیو ونډه مهمه او بنسټیزه بولي. د وایي په دې برخه کې نړیوال بنسټونه، اسلامي هیوادونه او کورني بنسټونه په ځانګړې توګه رسنۍ او دیني عالمان تر ټولو اساسي دنده لري چې د جګړې د ختمولو او د سولې د ټینګښت په برخه کې اغیزمنه او ګټوره ونډه ولري. په کابل کې د آلمان سفیر والټر هاسمن کانفرنس ته د وینا پر مهال ویل چې رسنۍ باید د یو منځګړي په توګه په بې پرې ډول حقایق تر خلکو ورسوي. نوموړي د مسلکي ژورنالستانو او رسنیو رول د سولې او پخلاینې په برخه کې ډېر ګټور او اغیزمن وبلل.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپه صاف اووازي اوریدلای شي. د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام مهروي د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د اساسي او بشري حقوقو او د جون پښيبو کې 219 پروګرامونه در تخبرو. خو د غراز د سوریه د حلب د ورستی امنیتی وضعیت حال هم درکو. اوس په افغانستان کې تنظیمي بجې دی او زل بیا په موکړې دي سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون ویل د افغانستان پر مرستیال ولسمشر د جوزجان ولایت پخواني ولی احمد خان ایشي تورونه باید په خپلواک بې پرې او فوري ډول وڅېړل شي. د جرمني د اساسي قانون محکمه دی او افغان بیرته ستنول تر هغه وزندول چې هغه د پناه لپاره خپل غوښتن لیک بشپړ کړي. محکمه په عین حال کې افغانستان ته د پناه غوښتونکو بیرته ستنول قانوني پلوه رد نه کړل. په لوګر ولایت کې نږدې 1000 تنو ښوونکو ته د کورونو نمرې وویشل شوې. د ایران ولسمشر حسن روحانی له خپل سیال د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د حلب په جګړه کې د یاغي وسلوالو د نږدې مات په خاطر مبارکي وویله. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري وای سوریا او متحدانو یې روسیا او ایران د حلب په ختیځ کې پر ملکیانو په وروستۍ بمباری کې تقریبا په یقین د نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې او احتمالا جنگي جنایت کړی دی. ملګرو ملتونو د سوریې د حلب خار د ختیځ پر وضعیت ژوره اندېښنه ښکاره کړې. سرمنشي بان کیمون ویان پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د کړکېچ دوام په زرګونو ملکي وګړي د مرمیو او جګړې له امله مستقیم خطر سره مخامخ وي. یوې هالنډۍ محکمې پریکړه وکړه چې د کریمیا د سرو زرو خورا ارزښتناک زیورات د کریمیا پر ځای اوکراین ته وسپارل شي. د خبرونو تفصیل بیا هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی کم مخکې دی چې دوه نیوز پروګرامونه ته ورسیږي. د سوریې د حلب د وروستي امنیتي وضعیت له حاله مو خبرو. د سوریې حلب ښار کې درنو جګړو او ډزو د ښار له ختیځې برخې د مخالفینو او ولسی خلکو د ایستلو پلان وزنډاو. ټاکل شوی و چې د اوربن په ترڅ کې پرون د خلکو وتل پیل شوی وای. خو ښکاري چې جګړو بیا زور اخیستی. د سلطان محمد سرور نور تفسیر وړاندې کوي.
د سوریې حلب ښار کې درنو نښتو او ډزو ښکاري چې له دغه ښاره د ولسی خلکو او د مخالفینو د جنګیالو د وتلو لپاره اوربند وزنډاوه. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار سازمان تایید کړ چې د جبهې په هر کرخه کې سخت جنگ روان دی. د روسیې دفاع وزارت مخکې ویلي وو چې د سوریه حکومتي ځواکونو د حلب په ختیځ باندې خپل برید وروسته لدی بیا پیل کړ چې د روسی چارواکو په وینا وسلوالو مخالفینو د ترکیه او روسیې په منځګړیتوب شوی اوربند مات کړ. خو د ترکیه بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو په انقره کې وویل چې د جمهور رئیس بشار اسد حکومت او ملاتړ یې د اوربند مخنیوي زیار کوي.
شنه ګوریوس کی رژیمین به بعضی ایری ګروپلارن
مو کوسوینو چې د سوریه رژیم او نورې ډلې د اوربند مخنیوي زیار کوي. او دلته روسیا هم دا او ایران هم او یو شمیر ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي او تبند روسیې رژیم هم په دغه یو بشري وضعیت کې موږ نه غواړو چې یو اړخ بل ملامت کړي پندوس بل چا ته وغورځي. دلته یو تفاهم شته او یو توافق شوی چې باید پلی کړی شي.
د سوریې رژیم په حلب ښار باندې د خپل واک د خورولو لپاره د مسکو له هوایي ملاتړه برخمن دی او د ایران او لبنان یو شمیر شیعه ډلې هم ترڅنګ دي. ټاکل سوی و چې د حلب ښار له ختیځه د ولسی خلکو او جنګیالو وتل نن گهیز مهال پیل شي. خو د توپخانې ډزې نن سهار پیل شوې او هغه بسونه چې ټاکل شوی و خلک بهر کړي بیرته خپلو ګراجونو ته ستانه شول. یو شمیر خبریالان او وسلوال کسان چې د مخالفینو تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمه کې لا پاتې دی وایي چې دولتي ځواکونو له سهار راهیسې په دغه سیمه باندې لزګونه توغندي ورولې دي. دوی وایي چې الوتکو په بمباردمان یو ځل بیا لاس پورې کړی دی. د محمود رسلان په نامه د رسنیو یو فعال وویل دوی داسې بمباردمان او ډزې کوي چې ګواکې کوم اوربند یا لخاره د ولسی خلکو د وتلو اصلا کوم پلان نه وي. هغه وویل چې دولتي ځواکونو اعلان وکړ چې موږ ټول وژني. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د حلب په ختیځ کې د وسلوالو مخالفینو مقاومت به په راتلونکو دوه درې ورځو کې پای ته ورسیږي. ملګرو ملتونو د هغو ادعاو په حق له اندېښنه څرګنده کړې چې وایي یو شمېر کسان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته له اوښتو وروسته لا درکه شوي دي. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ وویل چې د سوریې د رژیم د پلوي ځواکونو په لاس د ګڼو وژنو موثق راپورونه یې ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاند روپرت کالویل وویل چې دغه ریپورټونه وایي چې د یولسو ښځو او دیارلسو کوچنیانو په شمول لږ تر لږه دوه اتیا کسان په وروستیو ورځو کې وژل شوي دي. هغه وویل چې ریپورټونه څرګندوي چې حکومت پلوي ځواکونه کورونو ته ننوتلي او ګڼ خلک یې چې د تېښتې په حال کې وو ځای په ځای وژلي دي. حلب د سوریې تر 15 کلنې جګړې مخکې د دغه هیواد نسبت نورو ښارونو ته ډېر نفوس درلوده.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اساسي او بشري حقوق
د ازادګر ډو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، ل ازادګر ډو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د دسمبر د 20 یا په نړۍ کې د بشر حقوقو د نړیوالو ورځې په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مرستيال عبدالواحد سیراتی سیرات شرغلست.
مننه، خیروس
سیرات صاحب. لکه څنګه چې د دسمبر 20 په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده، که اوریدونکو ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د کمیسون درامسته کې دوه پاړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته د افغانستان ولست خپل نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. ستاسو سوال په جواب کې، څنګه چې په نړۍ کچه باندې نړیوال بینالمللي حقوق بشر ایجاد شوی دی، د پاریس په غونډه کې چې د 1993 پر 1998 په 20 دسمبر د 1993 کې دا پریکړه وسوله په دې اصول نامه کې دا راغلي چې هغه ملکونه چې نړیوال سازمان سره تړاو لري، عضویت لري، دلته د کمیسیونونه د دولت په خوښه باندې که هغه د وزارت په چوکاټ کې که هغه مستقل ریاست په چوکاټ کې باید التجا سي چې افغانستان هم د دې نړیوالې حقوق بشري عضویت لري. دلته د هغه پاریس په غونډه کې په هغه ممالک چې عضویت او د یو جنګي گزار نه د ډیموکراسي خواته دوی قدم ایږدي، باید هلته حقوق بشر ایجاد سي. په دې اساس باندې اصلي اساس بنسټ د افغانستان کې د بشري د حقونو ایجادول د پاریس اصولنامه ده. بیا د بن د توافقنامه چې په 2001 کال کې هلته ایجاد سوله، په هغې کې څو موارد ول. اول، د جنګ بې قید و شرطه درول، د افغانستان باسازي او نړیوال کومک افغانستان ته، او په افغانستان کې څلور مستقل ارګانونه ایجادول چې هغه کمیسیون د حقوق بشر، کمیسیون د انتخابات، کمیسیون د اصلاحات اداري، کمیسیون د اصلاحات عدلي او قضایي. د بن په پریکړه کې د راغلی چې باید په افغانستان کې اغیز. پس د دې دوه نړیوال اساسي اصولونه وروسته د افغانستان د رئیس جمهور د موقت ادارې په فرمان باندې کمیسیون ایجاد سو، نه عضو پکې سوله، په دې کې رئیس معاون تعین سو، او د اصول پاریس په هغه کې حقوق بشر په هر ملک چې جوړیږي دغه د اصول او دغه مقرره او دغه کارکردګي دغه صلاحیتونه هلته مشخص کړي دي. هغه بیا کمیسیون د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پوش پاړسم د جوزا یو اتلسم کال یا وتایم کال کې دا ایجاد سو، او د دې ملي پښتوغنه زموږه ته 50مه ماده د قانون اساسي ده چې په هغه وخت کې په قانون اساسي کې درج سوله، او په زرو دیر دری سو دو اتهیم کال کې دا قانون اساسي توشي سو د ری جمهور له طرفه اوس د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د مرکزی دفتر نه پرته اته ساحوي دفاتر لري او شپږ ولایتي دفاتر لري په اساس د نفوس بود مسافت باندې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د خپلو افغانانو وګړو له خاطره چې په تکلیف نسی په پر لرو پرتو سیمو کې میشتي هلته ولایتي دفاترونه ایجاد سوي او په اساس د زنونو باندې ساحوي دفاتر ایجاد سوي دي.
ډېره مننه سیرت صاحب. په افغانستان کې د بشري حقوقو د کمیسون تر رامنځته کېدو وروسته تر دا مهاله پورې دغه کمیسون څومره کارونه کړي که په لنډ ډول اورېدونکو ته معلومات ورکړي؟
کله چې کمیسون ایجاد شو طبعا اول خو مشکلات دی دفتری ول چې هغه دومره مشکل نه وله. دا تشکل او په دې نوم باندې په افغانستان کې غیر مانوس و چې اورېدلی نه وه، خو الحمدلله کمیسون وکړی سوی چې پرتو لریو سیمو ته چې هلته جنګ و جګړه نه وه، ناامني نه وله، پل حضور هلته ورساوه، خلکو ته پوهاوی وسوله، هلته سیمینارونه دایر سوله په عدلي قضایي ارګانونو کې د ملکانو شوراګانو، یعنی خلکو ته عموما فیزیکی حضور د حقوق بشر خلکو ته هلته ورو پیژندل سو، خلکو ته معرفي سو چې دغه حقوق بشر په هغه مواردو کې کار کوي چې کم نقض حقوق بشري په افغانستان کې سوی. په دې اساس پر لریو پرتو سیمو ته حقوق بشر پل ځان ورسو، د خلکو غوږو ته د دې اساس د اصول د راهکارۍ او مکلفیتونه چې کم دی د افغانستان د بشري د حقوقو خپلواک کمیسون دنده وظایف مکلفیت و د فرد نر خزه ملا عالم معلم ډاکټر ټولو ته ورسه، دا یو غټه لاسته راوړنه ده په دې سلسله کې.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالیت له پیلېدو سره سم د افغانستان لرو پروتو سیمو ته د حقوق بشر ژغ ورسول سو، په دغه موده کې د بشري حقوقو کمیسون خلکو ته د عامه پوهاوي د هغوی د حقوقو د دفاع په برخه کې څومره معلومات ورکړي؟
پلان ډول باندې چې وخت چون کم دی، شپږ لکه او دولس یو زرو دوه سو یو څلوېښت نارینه او ښځینه خلکو ته په دې رابطه پوهاوی سوی دی د بشري حقوقو په ایجاد په هغه مکلفیتو یې او په دندو یې، او په تعداد دیر زرو پنځه سو پنځه اتیا شکایتونه چې هغه نقض حقوق بشري ثابته سوی دي په ټول صحوی ولایتي هغه کې چې دغ بالفعل نقض د حقوق بشري سوی دی دې ته رسیدګي سوی ده. په تعداد و دیر زرو اته سوه او نه ویشت شکایتونه په رابطه د تاوتریخوالی د زنانو په رابطه باندې چې کوم تاوتریخوالی په ټول ملک کې په دولسو یا څوارلسو کلو کې د حقوق بشر رسیدګي ورته کړی، حقوق بشر سره ثبت دي. شپږ زره اووه سوه اته زندانونه چې هغه خلک پکې بندیان ول، وختونه تیر سوي وله، غیر قانوني دوی سلبي ازادي وله. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وتوانېدل چې په دې څوارلسو کلونو کې د دوغمره خلکو د رهایي اکمال د دوسیې د دوی فیصله جات رسیدلی نه ول، دوی دوسیو ته محابسو ته کمیسون وکړی سول چې فیصله جات د مربوطه ارګانونو نه پیدا او محابسو ته ورسول، د خلکو د تعین د سرنوشت کې او د هغوی په خوڅېدو کې مثبت رول ادا کرد. پنځوس مونږ شخصي زندانونه چې هغه د زورواکو د مسلح کسانو با نفوس و با قدرت و خلکو په لاس کې شخصي زندانونه ول، څوک چې غوښتل هغه پکې بندیانوله، هغه تثبیت د هغه ځایونه ثابت او محترم وزارت امور داخله ته مکتوب سو چې دغه خلک دغلته زندانولو د دې په محوه په تخریب کې تاسو همکاري وکړئ، چې الحمدلله وزارت امور داخله او یاد کورونه چار وزارت په دې رابطه رغنده او په ځای قدم اوچت کوي. د پنځوس شخصي زندانونه وترلسوله او و او یا تحقیقی گزارشونه په مختلف موضوعاتو کې تر اوسه پورې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون جامع ته وړاندې کړي دي، او په تعداد دو نوي موارد چې هغه په تیرو کلونو کې، یعنی د 50 کال نه را په دیخوا تر یو اتیایم یا اتیایم کال پورې چې هغه ناخوالۍ زموږ په ملک کې تیرې سولې او دستجوي قبرونه وله، هغه تثبیت مشخص تثبیت سوي دي
دغه گزارش تهیه سوی دی رئیس جمهور ته وړاندې سو دی وخت متاسفانه زمونږ د رئیس جمهور دغه وخت بنا په مصلحت باندې ا گزارش تر اوسه پورې نشر نسو.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم پلاسا یواله یا په دالاس یواله
وو باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست سیرت صاحب د خلکو په ژوند کې څومره مثبت تغیر غلی دی؟
د خلکو په ژوند کې مثبت د سابق ما ډیر محسوسیږي، ډیر زیات تغیر غلی دی. نن هغه کسان چې کده دولت نه بهر یا په دولت کې ځننه چارواکي دي، زورواکي دي، هغه په دې پویږي چې دلته یو ارګان سته چې هغه پښتنه کوي، دی غوی سره صلاحیت قانونی دی. بل افغانستان کې خلک پوسوی دي کچیر ته په داخل دی دولت کې یو زورواکي دی، دوی غژ نوري په ځننه په هر اداره کې زینوم نه خپل مسیا دا اداره خو په ځننه په دولت کې چې څوک دی چا غږ ونوري د زمونږ د عامه پوهاوی او په دې کې زمونږ سره محترمه د رسنۍ کورنۍ زیات امراسته کړي، د رسنۍ کړي چې د خلکو غوګوته د زمونږ د غوی پر رابطه مکلفیت او د غوی رابطه زمونږ سره ټینګ کړي دی، دا یو مثبت رول دی. یغوی کچیر ته ادارې تلاړ سی، اداره کې ورته کار اجرا نه کی، نو هغه پی دی پیز دغلته یو مستقل اداره سته چې زما غژ اوري، هغه زمونږ ادارې ته راځي او خپل مشکل مونږ سره مطرح کوي. چې کله مونږ ولایتي سفرونه پیلوو د ده مشکل همالته د ده په حضور کې راغواړو یې، محترم ادارې سره مخامخ دغه رئیس سره یا دغه کارمند سره مخامخ وو، مشکل قانونی ورته حل کوو. د څه ولې خوالای په دې ملک نه درغله په دې څوار لسو کالو کې تاسو خو پویږئ چې د دې اصلي عوامل اول جنگ جګړه ده، دویم اداري فساد، دریم مکافات و مجازات نسته ده، څلورم روابط په ضوابطو باندې قائم دی په دې ملک کې. هغه تصور چې موږ درلوده، هغه تصور چې جهانیانو موږ نه درلوده، په افغانستان کې به د قانونیت په رابطه باندې به خوالی راځي. بدبختانه ناخوالی سته، ولی اصلي عوامل دی ثباتی رفاه خوالی ته چې مونږ په تمه یو په سترګه یو او د بعضو خلکو شکایت واقعا په ځای هم دی چې تر څنګ د دې حقوق د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم سته، ولې بیا هم ناخوالی کیږي؟ لکه څنګه چې ما مخکینیو نقاطو اشاره وکړله، دا بدبختیانې دي. د زورواکو هم پالنه اوس ده په دولت کې، که زورواکي د دولت له طرفه ونه پالل سي او قانون ته مراجعه وسي، ان شاء الله مونږ په هغه امید باندې چې زمونږ افغانستان خلک وګړي د دې قانونیت ته منتظر دي او ټول په دې امید باندې چې په افغانستان کې د رفاه، سعادت او امن راسي، هغه موارد لري کول، ان شاء الله العزیز مونږ کوي چې قانونیت خپل ځای ونیسي او مونږ او تاسو ټول د یو ثبات، آباد او ښه افغانستان په امید وسیږو.
ډېره مننه کور دی ودان.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
جنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. نن د دالان پر فلکلوریک ارزښت او په افغاني ټولنه کې پر موجودیت غږیږو. آیا کله د دالان سیوري ته ناست یاست او یا هم په کورونو کې دالان لري؟
او هغه وایي یعنی ماته دومره مزه نه کړل کدا په کوټه کې پښی وې دومره خوند نه راکول کالته.
دالان په داسې ځای کې جوړوي چې تازه هوا وي، یا هوا څلور طرف او تخلاص وي.
دالان د افغانی ټولنې هغه فولکلوریک ټوک دی چې لا هم په یو شمېر لریو پروتو سیمو کې رواج لري. د دالان تاریخ تر کوم رسی؟ په بیلابیلو سیمو کې جوړښت څه ډول دی او دالان څه فولکلوریک ارزښت لري؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ خبرونه کې به درته ځواب کړو. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کله چې موږ د دالان نوم اخلو ورسره سم مو ذهن ته کلیواله فضا د خټو کورونه او د اوبو شنه منګي او په دالان کې پراته لرګین کټونه راځي. په تاریخي لحاظ لا هم یو شمېر دالانو نشته چې د یو شمېر شاهانو په نومونو پورې تړلې دي. د بیلګې په توګه د ارګ دالان چې د ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی دی. ظاهر شاهي دالان چې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې موجود دی او هم د هند په ډیلی کې د مغولو د شاهانو دالانو نه دی یادولو وړ دی. دا چې په پښتني ټولنه کې د دالان جوړښت څه ډول دی، دا پوښتنه راته د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفیع ځوابوي.
دالان د کورونو په جوړولو کې یو خاصه خونه ده چې معمولا د مخې دیوال نه لري او په اوړي کې خلک په هغو خونه کې کینی، ډوډۍ پکې خوري، ناسته پاسته کوي او د اوړي لپاره آزاده هوا پکې وي، د ورځې لمر ورته راځي. نو په دې اساس د دالان په جوړولو کې خلک هڅه لري، لکه څنګه چې د ژمي لپاره توخانې جوړوي همداسې د اوړي لپاره دوی دالان جوړوي.
د نوموړي په خبره چې دالان په هر سیمه کې ځانګړی جوړښت لري، خو معمولا له لرګیو جوړیږي او په سر یې لوښي او واښه اچول کیږي. د علوم اکاډمۍ یو بل غړی عبدالواجد واجد چې د ننګرهار اوسیدونکی دی وایي چې د دوی په سیمه کې دالان ځانګړی جوړښت لري.
دالان خو په خپله په یوه ویلۍ کې خو څو کوټې وي، بیا د دې کوټو په څنګ کې یو دالان جوړېده پخوا او دا دالان کې به نغري وو. نو دا دالان ډېر محدود شوي دي او کم شي، ځکه د ژوند د پیشرفت سره یا د پرمختګ سره ټول مسایل تغییر خوري. نو هغه دالان زما اوس هم په یادېږي چې هغه منګه درلوده، کټۍ باندې ده مثلا، تبۍ باندې ده او میرمنې هم ورته ناستې دي، خویندې هم ورته ناستې دي، اولادونه هم ورته ناست دي. او منګه هم دا اور لیده، ډیر ښه راته ښکاره کېده او ډیر ښه کار یې ورکو بیرون آزاد هوا ته. نو منګه ډیر خوند راکو، مزه کوله. رښتیا هم هغه پخوانی وخت او پخوانی ژوند زمونږ وسم را په یادېږي. زه وسم چې کله کله لاشم زه وایم بیرون ور بل کړي چې موږ وینم هغه پخوانی نغری ووینم. په دې وختونو کې هم زه تلی وم او تازه باور وکړه چې په هماغه نغري کې مې وږي پاخه کړه ځان ته او هغه وږي، یعنی ما ته دومره مزه راکړه لکه دا په کوټه کې پخ شوې وي، دومره خوند نه راکړه لکه هلته چې راکړه.
د ده په خبره چې له دالان څخه یوازې په اوړي کې استفاده کیږي او اکثره وخت پکې ښځې ناستې وي. د خوست ولایت اوسیدونکی معصوم جان معصومی بیا وایي چې د دوی په سیمه کې لا هم دالانونه موجود دي. دا چې له پخوا سره یې څه فرق دی هغه وایي.
پخوا به د دالانونه لکه بیل بیل ول، نغارای به ځان ته او د کور په بل حصہ کې به تنور په بل چیرته او یعنی د کور په بل برخه کې به یو ځای نه. هم اوس خلک پوه شوي دي د تناره او د نغارې لپاره یو ځان ته کوټه جوړوي چې دې ته موږ دالان ویل شو. او د کور ټول کارونه پخول، لمدول، خشتول دا ټول همدلته کېږي. نو خپل زمون کور کې د نورو کورو خپلوانو دوستانو کورونه مو چې لیدلې، هلته دالان چې دی ځان ته منظم جوړ شوی وي، تنور هم لري، نغاره هم لري، د لوښو مینځلو ځان ته ځای لري او الماری هم لري چې هلته سامان کېږدي او ډېر شیان لري، یعنی منظم یې جوړوي. نن سبا خلک پوهېږي که نه، خپله په دغو کې د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. زه خپله کله کور ته لاړ شم رخصت باندې، اتمن دوه ورځې کې یو ځل دالان ته ځم، څه شی پخې وږی شم که نه پوښتنه یې کوم. نو دالان ته چور نه ناځم، اوس وخت کې ژمی وي، لږ ګرم یې، نو خوند ترې اخلم ډېر او که څه تیار خوراک هم پهکې کوم. نو زما لپاره ډېر جالب دی.
د ده په خبره چې معمولا په اطرافو کې دوه ډوله دالانونه جوړیږي چې یو یې په پاخه ډول جوړ شوی وي، سر یې په خټو لیو کیږي او یو شمیري یوازې په وښو او لوخو پوښل کیږي. د لوګر اوسیدونکو جاوید ستانکزی او د ننګرهار اوسیدونکو احمد سیر بیا وایي چې د دوی په سیمو کې تنورخانه په ژمي کې جوړیږي او دالان په اوړي کې.
یو دالان دی او تندرخانه ده. تندرخانه د ژمي لپاره استفاده کیږي او په کې ډوډۍ پخکی او دالان سره هغه دی وړل لپاره استعمال کیږي ځکه په ګرمۍ کې نشي کولای او سی هغه په تندرخانه کې ډوډۍ پخکی. دالان په داسې ځای کې جوړوي چې تازه هوا وي یا هوا څلور طرف او تخلاص وي او ولته ډوډۍ کې پخکی تر څو د ګرمۍ احساسونه کې. ځینې خلک سړي هغه دالان سره جوړوي چپرې او جوړي پای درې مثلا ځنګلونو په چې ځکه هغه او تصور سی هغه ځای سی دوی ډوډۍ پخوي هغه باندې او تصور سی او ځینې کزان سړي او تاقونه جوړوي او دوه یا یو طرف خلاص پرېږي سی هغه ته هوا راشي او هغه ګرمۍ سی پکې دغه مو طریقه لري شي او بعض کسان چپرې جوړوي څلور طرف خلاص هغه له دغه اتاق نه به تر ځکه سی هغه څلور طرف هوا زی راځي الته د ګرمۍ احساس نه کیږي.
دالان عموما د کوټو مخ ته داسې یو برنډ شکل غوندې هغه لري او تندورخانه هغه ځایونو کې جوړیږي کوم ځایونو کې چې هوا یخه وي لکه سپین غر ته مونږ د زاویې په نامه یوه سیمه لرو هغه سپین غر ته ډېره نږدې ده په هغه کې واورې وورې نو هغو چې دی تندورخانه جوړوي. بیا دغه تندورخانه په داسې شکل باندې دو جوړوي چې کله په دې تنور کې اور بلوي د دې تنور نه داسې یو پایپ غوندې تیریږي د کوټې لاندې. دلته هم داسې یو په اندازه یو خالیګاه موجوده وي د دې خالګا د موجودیت په اساس باندې چې کله دا تاو دلته ورشي چون دا خاوره ده او خاوره چې د حرارت دی وخت لپاره ساتي که یخم وساتل شي نو هغه څنګه سره ساتي او د حرارت په وجه باندې چې دا پاست کوټه هغه دی ګرم ساتل کی.
د کابل اوسیدونکو اول ګل کوچه وای چې هغه کوچیان چې کله په یو ځای کې د هنشین شوی به هغه ځنګړی دالانونه جوړوي.
دالان خو سي جوړيږي په کوټه کې په سیستم جوړيږي بیا تنور ته موږ یو سیستم جوړو چرچا پیر خختې ولګو تنور کې کیدو بیا چا پای ور سره ډکه کو بس تنور شي د یو لور اخلاص دی وړي د زمي چې دو دی وزي ا پیزي پیاچي له پاسه د تنور مطابق باندې پورته یو جاي سورای کړکی اندازې پرې دی پورته دو تروزي.
د دې په خبره هغه کوچیان چې په اوړي او ژمي کې ځایونه بدلوي نو هغه یې دالانونه نه بلکې سفرې جوړوي. د لغمان اوسیدونکو حکیم خان بیا وایي چې اوس هم کله د دالان نوم واوري نو سملواره منګې کټوي او نغره ذهن تراشي.
اصلا موږ د لغمان یو کنه په لغمان کې په خوا کورونو کې یو دالان موږ درلوده دالان کې بیا نغری ول اور به کې واشه ولغه دګدان ورته زموږ د لغمان خلک وي بعد خلک ورته نغری وي کټوي مټوي د شان به په بارول چا او ډوډۍ دا په پخه کو او تنورخانه بیا لکته نه جلا او تنورخانه کې خلګي خبرې مانه په کې واخه ما خلرګي سمالي او وشه ډوډۍ په پخې هر شای خپل خوان ځانته لري. نو په لغمان کې اعظم په کلیوالي ژوند کې هم دالان ځانته یو ډیر ښه آرام دی رغوندي وو البته بناس خصوصا د ژمي په موسم کې چې اور به بلده چای ما یا ډوډۍ تیارېده خه ګرم به وته.
د زیاتوی چې اوس هم کله ناکله یوازې او یوازې د دالان د خوب لپاره په اوړي کې لغمان ته ځي. د علوم اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفی بیا وایي چې دالان پر ولسی ادب هم اغیز خیندلی او په بیلابیلو ولسی نظمیا چوکاټونو کې یادونه شوې ده.
او دالان حتی په ولسی ادبیاتو کې هم ستایل شوی. یوه د ناوی د ودیدلو سندره ده وایي چې تر مخه مو دالان دی ناوی مکړه ارمانونه ورا دي ټوله ښه زلمیان دي. نو په دې اساس دالان یوه ښه د علاقې وړ ودانۍ ده چې خلک توجه ورته کوي او ارزښت ورکوي او د اوړي ورځې ښې په خوښیو خوشحالۍ پکې تېروي.
د علومو اکاډمۍ غړی نورالله کوثر بیا وایي چې شاعران ځکه په خپلو شعرونو کې دا ډول سیزونه یادوي چې د کلیوال ژوند رنګ پکې پروته.
هغه نغره یو هغه دالان او هغه سوپا مونږ ورته ویلې او دا چې را پیادیږي اې دې تر څنګه نغره وو یعنی هغه ژوند واقعا طبيعي او آرام ژوند سره لري چې ښه رفاله رو ژوند او موټر ولې هغه سکون او اطمینان هغه واقعا د مونږ په دې بډا ژوند کې د خاري ژوند او رفاه ژوند کې مونږ نه لیدل کېږي. نو ځکه دا شاعران او عارفان او لیکوالان کیسه لیکونکي او هغه څوک چې فولکلور ته ډیره توجه لري هغه دې ټکی ته ډیر زیات توجه لري او ډیر زیات ترجیح کې په داس یو موهید کې لکه دالان پښانته یو موهید کې دوی هغه خپل آرامي او هغه د ذهن او د فکر چین او سکون او اطمینان او راحت پیدا کوي. عرفان کتابونو کې په تصوف او عرفان کې هم دا سره غلي دي دینه صوفیانو د خپل چلیو د اطمینان او د مراقبې لپاره استفاده کړي دا ناس دي اول تخبل مراقبه کړي دا ټول یو رقم عاطفي بڼه لري ډیر زیات ځکه دا یو طبيعي ژوند او طبيعي ژوند کې تبن انسانان راحت وي
دی وایي چې دا ډول جوړښتونه باید په ویډیوي شکل ثبت شي او هم پرې څېړنه وشي ترڅو د راتلونکي نسل لپاره معلومات پاتې شي
درنو اوریدونکو دا وستاسو لپاره د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي p.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
آزادی رادیو لوونه تروو